السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاښ نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په 14 کې 23 کسان وژل سوي دي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په هلمند کې یو لړ 14 مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوڅانو یوې بیلتون فعالې ډلې د پاکستان په کراچۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په ایران کې د چاپریال ساتنې درې تنه فعالان د اور د مړه کولو پر مهال مړه سوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ 14 کې 23 ملکیان او دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره 14 نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زړه بازار کې د دودیزې میلې پر مهال سوي دي. د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په 14 کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي.
سنگین ولسوالۍ زړه بازار ته چیر مهال تکمه میله چې وه، په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد د 23 کسه ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي او 15 کسه نور هم ټپیان سوي دي.
د هلمند چارواکي وایي په دغو 14 کې دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي. د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند د ولي مرستیال مجاهد سفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوال طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 میوند قول اردو لخوا توغول سوي دي، خو د هلمند چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تمبولي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوالو طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخو په غور ولایت کې په یوه وسلوالو نشته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د غور د والي سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت بل سوچ لمړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتیز وکونو پر یو پوسټه حمله وکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوشت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نورې مثبتې پیښې ثبت سوي. دغه وزارت په یو معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23000 واوښتې، خو ویل کېږي چې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د اخته کسانو شمیر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د نن ورځې د وسلوالې حملې مسؤلیت واخیست. پولیس وایي په دې پیښه کې څلور وړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوی. راپورونه وایي په وسلو سنبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا یې د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې څلور وړه حمله کوونکي وژل سوي. د پاکستان د ونډو بازار د رهبری حیات غړي احمد چینو یو ویل
نن سهار شاوخوا لس بجې او لس دقیقې څلورو تیرورستانو هڅه وکړه چې ودانۍ ته داخل شي. تاسو ته مخامخ له دې ورودي دروازې د درولو هڅه وشوه. ظاهرا درې وړه په یو ټویوټا موټر کې وو. دوی د ماشین ګڼو او نورو وسلو په څیر عصري وسلې درلودې.
د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نامه یوې بیلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ونډو دغه مارکیټ د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان د دولتي بانک دغه راز نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. په ایران کې د چاپریال ساتنې درې تنه فعالان هغه وخت مړه سول چې هلته یې هڅه کوله د دغه هیواد د لویدیځ په یوه سرحدي ساحه کې پر یوه غرنۍ سیمه لګېدلې اور مړ کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې دغه درې کسان پرون یکشنبه په کرمانشاه کې مړه سوي دي. د پاوا ښار اوسیدونکو چې دغه پیښه پکې سوې یکشنبه ناوخته د مړو له انتقال سره سم هغوی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. تر دې مخکې د ایران د چاپریال ساتنې ادارې مشر جمشید محبت خانی مهر خبري اژانس ته ویلي وو چې معلومه نه ده دغه درې کسان د اور د مړه کولو وخت مړ سوی کې ډیر قویران د جګړې د محل د کوم شخ کړل سوی ماین په چاودنه کې. او د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو سو کسانو شمیر پرون له 15 لکو واوښت. د دغو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر هم تر 300 میلیونو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یو په 1/3 برخه مړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې سوي چې شمیر یې تر 1,15,000 واوړي. امریکا د مړو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې دی. په برازیل کې په کورونا وایرس تر 500,000 ډیر کسان مړه سوي دي. داسې ګمان کېږي چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر به تر ورکول سویو رسمي ارقامو خورا زیات وي. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. اوس هم ناجیه صفی د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.2 22. هرات آسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2 19. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.2 22. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 25. او جلال آباد کې به آسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 25.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په یو حمله کې 23 کسان وژل شوی دي.
زړه بازار تصویر محل تک ممیله چې وه هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد د 23 کسه ملکي کسان شهادت رسېدلی دي او 15 کسه نور هم ټپیان شوي دي.
افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم روانې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامنۍ تخفیف شي کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
دا ژغ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار د حملې 4 حمله کوونکي وژل شوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 23 ملکی کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. دا خبره د هلمند چارواکو کړې ده. د هلمند والي د مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې طالبانو د عام خلکو پر میله بازار لومړی د توغندوی برید او ورپسې د موټر بم چاودنه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکار الیاس دایی راپور اورو.
د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته د 4 امبولانس ته چې هر یوې په نوبت ټپیان راوړي. په یوه کې د پاخو مرخو په دریو وروستیو غو کې اکثره داسې ماشومان راوړل کیږي چې آن د ځینو یې لاسونه او پښې نه وي. د سنگین څخه لشکرګاه ته د ټپیانو سره راغلي کسان وایي د دوشنبې په ورځ غرمه مهال د سنگین د زړه بازار په سیمه کې په دودیزه او اونیزه میله بازار کې څوپر له پسې چاودنو هغه ملکي وګړي مړه او ژوبل کړل چې د روزمره اولیه توکو په پیر او پلور پسې راغلي ول.
وایي دېش کس شاوخوا شهیدان شوي دي او دېش څلوېښت پنځوس شاوخوا دغه نه دغه شوي دي، زخمیان شوي دي.
نو د وطن خلک راځي د میلې ته میله کوي، بیا د قرارګاه د پاسه اوانونو غورځول شوي دي. په دې کې موټران، موټرګاټان، انسانان، حیوانان ټول زیات کم ما فکر سره یو شل دېش نفر به ټپیان دغه نه شهیدان. نو بعضي مسکلات وړ شوي، بعضي شاید ګرشت وړ شوي، بیا دلته را رسوي کېږي. مانه
میلیانو اوانونو غورځوله د لیوا څخه او لیوا دغه نه لیرې ده د ګنج څخه لکه دا شپخانه او ششک. نو هلته فکر کوم چې طالبانو پر لیوا ټکان کړی دی.
پیښو په غسیمه کې رامنځته شوې ده چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیا وایي چې د عامو خلکو په میله بازار کې غبرګولي چاودنې د طالبانو لخوا د موټر بم او توغندوی په واسطه سوي دي. ځواک ازادي راډیو ټول د دغه دواړو چاودنو پر مهال دوه طالبان او درویشت ملکي کسان وژل سوي او 15 نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. ځواک ونه ویل چې د طالبانو لخوا د موټر بم او توغندوی بریدونه ولې او د څه دپاره سوي دي.
خوشنۍ سره یادونه کوو چې د ورځې په جریان کې تقریبا 9:30 شاوخوا سنګین ولسوالۍ زاړه بازار ته څیرمهال تکمه میله چې وه، په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد د 30 کسه ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي او 15 کسه نور هم ټپیان شوي دي.
شاغلی ځواک په داسې حال کې د چاودنو پړه پر طالبانو ورچولې ده چې په لشکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون مخ ته د چاودنو د ځای یو عیني شاهد او د ایمرجنسي روغتون د سیمه ییز ټیکسي امبولانس چلوونکي درس وایي د ولیدل چې په میله بازار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د هوانونو مرمۍ را پرېوتلې.
دا ول هوانې را پوا کې د خپلو سرتو مشتي توپ یې را پوا کې د درې توپونه شخصا په ګنج په دما بینس کې ومشتل. شلو مشتل بس مش امبولانس جر سرختا کې وارلو چوار موږ نه پرسیدلو بل امبولانس پر اغوشتي بالا شخصي مټران ته بالا بیش ترسل کاسه تقریبا کېدل زخمیانو شهیدانو ګرد دیش کاسه به تقریبا و زخمیان سی یو نور ګرد شهیدان سی دیا سی دیش کاسه به زخمیانو داسه دلیا ته چمو استو ګرا رسول سلو پنځه مټره امبولانس له کومه دلیا را ورسول نو نور شهیدانو نو خبره په زخمیان شه په خاطر ګوري کېږي.
په دې ورستیو کې په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې ګراف خورا لوړ دی. دوه ورځې وړاندې د دولت په واشیر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ومن په چاودنه کې اته ملکی کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. حکومت د غې پیښې پړه د مین د شخولو له امله پر طالبانو ور واړوله. د سنګین څخه لشکرګاه ته راغلی یو بل تن سیف الله وایي د مرګ ژوبلې شمېر تر هغې ډیر دی چې حکومت او رسنۍ یادوي. سیف الله هم ازادي راډیو ته وویل دا برید د ملي اردو لخوا د هوانونو او توغندوی په واسطه سوی دی.
زاله ته پګنج کې ولاړو دا چې دی ګرو دی بل دا څلور من دا کا ځامن موږ پګنج کې ناسو هوان را لوم شته نو چې موږ سره وګرځېدلو دا زخمیا و نور شهیدان حالت پراته دي صدری مې ورېرو نه حالت شهیدان پراته هغه مې لګ دسه معلومات نشو غټه قرار غوا کا دغه پټه قرار غما نه خپل د بل نه سغور د ولا کی چرکی د دغه غټه و دا تر حساب تیر و دا د سینو وشي و دا کړ د مې نه د سپر لا و نو مش په دې رسید چروا
څو چودنی وسبه
دوی دا نه ما خو دوی دا نه ولې دې درې مې په بازار بارت لنه یو جوسي.
طالبانو هم د سنگین ولسوالۍ په عامه میله کې چودنی د ملي اردو پر سرتیرو تاون کړی دی. کاری یوسف احمدی رسنوی ته پاستول څه خبر پانه کې ولیدي چې د 215 میوان کول اردو اړوند پسنګین کې د دوهمې په لیوا څخه د عامو خلکو پر میله د غبري د هوانونو په واسطه سوی دی. خو چارواکي نه من یو د ملي اردو لخوا د هوانونو د پیر مسله په کلا کړه دی. محمود لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. سیمه د زلمی خلیل زاد د نوې سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د شمیر طالبانو د راخوش کولو باندې کار روان کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. په دې اړه که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او پر وخت د بندیانو راخوشي کول دی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی. امید زهیرمل نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي د طالب زندانیانو د ازادي پروسه په دوامداره توګه مخ ته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دې له قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادي او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تردم غړي د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوش کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریخي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوش کېدو په اړه غږی کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یو اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد با په دې هوادونو کې پتی ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پریښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې پورس په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړي، سیاسي اجماع تر شاوي، یو فرد او لوري په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دې دواړو لورو ترمنځ باندې کومایدي توافق شوی. مشاورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په زلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کابل د پولي ټکنیک په خواني مشر محمد سيد کاکړ دغه پوهنتون نوي مشر ته خبرداري ورکړي چې د فساد په دام کې ونلويږي. شاغلي کاکړ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ځینو مواردو ته په دې اشاره کړې ده چې په خبره ممکن په فساد کې نوې رئیس باید ځان له فساد څخه وساتي. لدی سره دغه پوهنتون نوي ګمارل سوی رئیس عبدالرشید اقبال وایي چې دای به له فساد سره مبارزه وکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون پوخانی مشر محمد سید کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه په علني ډول داسې موارد لیکلي چې په خبره یې کولای سي فساد ته زمينه برابر کړي. نوموړي دغه خبرې عبدالرشید اقبال ته چې نو ایدیات پوهنتون مشر ټاکل شوی لیکلي دي. لوو موارد یو هم چې ښاغلی کاکړ ورته اشاره کړي د خیلاس اشترنګلرونکو موټر موضوع ده چې د افغانستان د ترافیکو د مقرراتو خلاف ده، او دغه شان د دغه پوانتون د برېښنا د لابراتوار لپاره د تجهیزاتو پیرل دي چې په خبره یې د تړون خلاف ده. د خبره په همدغه عنوان یو شمیر کتابونه هم د نړیوال بانک د وی پروژې په مرسته د 80,000 افغانیو د لګښت په تفاوت دغه پوانتون ته پیرل شوی دي. ښاغلی کاکړ لیکلي چې د دغه موضوع د څارنې لپاره یې لغښتونو سره سره ونسو کړی چې دغه موضوع ته د رسید لپاره زمينه برابر کړی. خغلی کاکړ ازادي رادیو ته پی واستول سوی پیغام کې ټینګار کړای چې د هغه خبره حقیقت او په دې اړه هم اسناد لري. ل دې سره د پولی ټکنیک پوهنتون نوای ګمارل سوی رئیس عبدالرشید اقبال وایي دای به د فساد پر وړاندې ودرېږي. موږ همیشه
د فساد مبارزه کوي، مبارزه میکنیم، مبارزه خوایم کړ.
موږ تل فساد سره مبارزه کړې، مبارزه کوو، مبارزه به وکړو. هغه چې ښاغلي کاکړو لیکلي ما یادښت کړي، او کله چې په دې اړه ماته کوم سند ورسید اقدام به وکړم. زموږ شمنه له فساد سره مبارزه ده، هغه که په هر کچه وي.
له دې سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د محمد سعید کاکړ دغه خبرې ایوه ادعا بولي او په اړه د اسنادو غوښتونکی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد حنیف فرزان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
وزارت تحصیلات ته لري اکد او بدونه او هرګو
د لوړ زده کړو وزارت د موضوع یو ادا بولی. هر کله چې خاغلی کاکړ په دې اړه اسناد، شواهد او هغه مدارک چې په اختیار کې لري لمو سر شریک کړي، مونږ به پاړه چیړنی وکړو.
محمد سید کاکړ له درې کلونو زیات د دغه پانتون مشري کړي ده. مخکې تر دې هم داسې تورونه لګېدلي چې په دولتي ادارو کې د فساد ښکارندوی کوي. د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د فساد خبرې تل هغه څه دي چې د بحث وړ او د حکومت پر ضد زیاتې نیوکې راپارولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د افغانستان بانک ویاند شریف الله شګیوال وایي د دې بانک دوهم رستیال او درې امیرین د فساد په تور لغپل دند ګوښه سوی دي. شغلی شګیوال ازادي رادیو ته ویل چې د بانک څلور لوړ رتبه چارواکي چې د اداري فساد په او دوسیو کې په فساد تورن دي له دند ګوښه او دوسیې به ډیر ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږل سي. د مرکزی بانک ګوښه سوی دوهم رستیال قسیم رحیمی وایي چې د افغانستان بانک نوی مشر اجمل احمدی دا کسان په غیر قانوني توګه له خپلو دندو ګوښه کړی دي. دیوان نادر نور حال راکوي.
د افغانستان بانک د مشرتابه لخوا د دې بانک د سلورو لوړ رتبه چارواکو ګوښه کیدل له سختو نیوکو سره مخ دي. د افغانستان بانک ګوښه شوی دوهم رسیال محمد قسیم رحیمی وایي د مرکزی بانک سرپرست مشر اجمل احمدی لخوا د په شمول د افغانستان بانک مالی او محاسبي عمومي امیر یونس سادات، د تدارکات عمومي امیر عباسین مل او د افغانستان بانک د نړیوالو پروژو امیر سمیع الله محال له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بانک مشرتابه لخوا په ګوښه شویو چارواکو د فساد بې بنسټه تورونه لګول شوي دي. د ښاغلی رحیمی په خبره له حکومته بیرته په چوکۍ کې نستل نه، بلکې د دې تورونو سپیناوی او عدالت غواړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې دوسیې مو ژر تر ژره لویې څارنوالۍ ته وسپارل شي څو هلته خپل ځوابونه ورکړو. دا مهمه نه ده چې موږ بیرته خپلو بستونو یا چوکیو ته وروګرځو، مهمه دا ده چې هغه نوم او شهرت مو چې له لاسه ورکړی باید بیرته یې ترلاسه
کړو.
د دې ترڅنګ د افغانستان بانک لومړی مرستیال وحید نوشیر نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د ولسمشر د شفاهي حکم پر بنسټ نن د افغانستان بانک ته ولاړم چې خپل استعفا لیک د افغانستان بانک سرپرست ته وسپارم، خو د امنیتي ساتونکو لخوا بانک ته د دننه کېدو اجازه را نه کړل شوه. ښاغلی نوشیر پرون لیکلی و چې د استعفا ورکولو غوښتنه ترې شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د یاد بانک له نورو ګوښه شویو کارکوونکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. د افغانستان بانک په څلورو ګوښه شویو چارواکو د فساد د اوو دوسیو تور دی. د غبرګولي په 15مه اجمل احمدی د افغانستان بانک سرپرست مشر په توګه وګمارل شو. ښاغلی احمدی له ګمارنې شل ورځې وروسته د دې بانک یو شمېر لوړ پوړي چارواکي له دنده ګوښه شول. د افغانستان روڼتیا سر بنسټ د ولسمشر له لورې د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدی ټاکل او دغه شان د نوموړي لخوا د خپلو مرستیالانو او ځینو نورو کارکوونکو د لیرې کولو موضوع د پوښتنې وړ او سیاسي بولي. د دې بنسټ څېړونکی ناصر تیموري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان بانک مشر باید غیر سیاسي کس وي او په بانک پورې اړوند ټول اقدامات باید د هغوی د خپلواکۍ تضمینونکي وي. ښاغلی تیموري زیاته کړه د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدی لخوا د ځینو کارکوونکو ګوښه کول د هغو قوانینو خلاف دي چې د یاد بانک په طرز العمل کې ذکر شوي دي.
مطابق فقره 5 ماده
20 افغانستان بانک د شلمې ماده د 15مې فقرې پر بنسټ د مرستیال او ناظر ګوښه کول په داسې حال کې د امکان وړ دي چې د ولسمشر په وړاندې دفاع حق ترلاسه کړی وي، خو د افغانستان بانک دویم مرستیال ته دا حق نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان بانک اصول د دې بانک د کارکوونکو د ګوښه کول په مسله کې په پام کې نه دي نیول شوی.
مد نظر گرفته نشده است.
خود افغانستان بانک د دوهم رستیال محمد قسیم رحیمی او دریو امیرینو په حق له دغه بانک له خوا په وی خبر پانه کې ویل شوی چې ګوښه شوی چارواکي د فساد په وو دوسیو کې ښکیل دي. د دې بانک ویان شریف الله شګیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د افغانستان بانک عالی شورا د پریکړې پر بنسټ سلور کسان د افغانستان بانک دوهم رستیال محمد قسیم رحیمی، مالی او محاسبي عمومي امیر یونس سادات، د تدارکات عمومي امیر عباسین مل او د نړیوال بانک د پروژو امیر سمیع الله محال له دندو ګوښه شوي او دوسیې به یې ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د افغانستان بانک د عالي شورا د پریکړې پر بنسټ چې د مرکزی بانک د تصمیم نیولو تر ټولو عالي مرجع ده، د بانک څلورو لوړ رتبه کارکوونکي چې د اداري فساد په و دوسیو کې فساد تورن و له دندو ګوښه او د نورو څېړنو په موخه یې دوسیې د لوی څارنوالۍ محترم ادارې ته استول کېږي.
د افغانستان بانک سرپرست او نوماند رئیس له دې وړاندې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سوداګرۍ او صنعت وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په نوموړي د وزارت پر مهال بیا دا تورونه و چې کارکوونکو سره سلیقوي چلند کوي او د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري نه پوهیږي. د سوداګرۍ وزارت یو شمېر کارکوونکو هغه مهال په دې تړاو اعتراضونه هم کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د پاکستان په کراچي ښار کې د اسهامو پر لوی او پخوانی بازار د نن ورځ په برید کې د پولیسو درې مامورین او څلور بریدګر وژل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت د بلوچستانو آزادې بخښونکو اردو په نوم یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی. نور حال اجمل آن څخه اورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زړه کې په زیات شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي. هغه ځای چې د دوشنبې په سهار په وسلو او لاسي بمونو د سنبالو وسلوالو د برید شاهد و. څېړونکي د دې برید څخه د پیښې په سیمه کې پاتې شواهد راټولوي. شاوخوا لس بجې وي چې بریدګرو د اسهامو د تبادلې پر بازار برید وکړ. هغوی خپل موټر د ودانۍ له دیوال سره ټکر کړ او مخکې له دې چې د بازار ورودي دروازې ته ځان ورسوي لاسي بمې وغورځوه او د هر چا په لورې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر څلور تنه وو چې له ځانګړو ځواکونو سره له شاوخوا شل دقیقې نښتې وروسته له منځه یوړل شول. په دې نښته کې درې امنیتي ساتونکي هم وژل شوي. د پاکستان د اسهامو د بازار د مشرتابه پلاوي غړي احمد چینوي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل څلور ترهګرو هڅه وکړه چې د اسهامو بازار ته ننوځي. دوه تنه یې په اصلي دروازه کې ووژل شول، بلې په ورپسې دروازه کې له منځه یوړل شو او څلورم له ور څخه د تیرېدو پر مهال ووژل شو. بریدګر مخکې له دې چې له منځه یوړل شي د شاوخوا شل دقیقو لپاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول چې پکې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا کراچۍ په جنوبی زون کې د پولیسو یو چارواکي شارجیل کریم خبریالانو ته وویل ټول څلور بریدګر وژل شوي. زموږ خواته یو پولیس وژل شوی، درې تنه پولیس سرتیري ټپیان شوي، همدارنګه دوه امنیتي ساتونکي هم وژل شوي. د چارواکو په وینا د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. پولیسو یو چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سویلي بریدګرو سره خواړه هم ترلاسه شوي او دا ښیي چې دوی غوښتل د ونډو بازار تر ډیره په خپل کنټرول کې وساتي. د کراچۍ د ونډو بازار په یوه داسې سیمه کې دی چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. دغلته د پاکستان د مرکزي بانک او څو نورو ملي او نړیوالو مالي بنسټونو دفترونه دي. د بلوڅو آزادي بخښونکي پوسټ په نوم یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د څلور واړو بریدګرو تصویرونه یې هم په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. دې ډلې تر دې مخکې هم د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې په پاکستان کې پر زیربنایي پروژو او چینایي کارګرو هم بریدونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال د بلوڅو آزادي بخښونکي پوسټ په نوم دا ډله د ترهګرو ډلو پلس کې شامل کړه. په کراچۍ ښار کې له ګڼې ګوڼې پر دې ډک د ونډو بازار د دوشنبې د ورځې برید د پاکستان د بندري ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره اونۍ هم دغلته پر هغه کسانو چې د مرستې رسولو یو دولتي دفتر مخې ته راټول شوي وو لاسي بم غورځول شوی و چې یو کس پکې وژل شوی او اته نور ټپیان شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
درنو اوریدونکو اوس هم تاسو ته هغه ځینی پیغامونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو د میسج لاري مشترالي جلي دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي دي کچيري امریکا د افغانستان څخه خپل زواکونه او باسي هیڅ ستونزه نسته ځکه افغان زواکونه ورتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته ماتي ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالی او نظامی ملاتړ ونه کړي او په نړۍ کې افغان ځواکونه لوړ مقام لري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي دي اداري فساد د اوج ته رسیدلې دي که حکومت یې جدي غم ونه خوري نو په حکومت کې به د ولس پر حکومت باندې به د ولس ستا باور هم له منځه ولاړ سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر ولایت څخه لیکلي دي د درویش کلی د لاري کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، له حکومت څخه غواړو چې هغه سرته ورسوي. یو ځل بیا محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه بل پیغام را لېږلې دی. د لیکلي دي چې په پاکستان او ایران کې افغانان ډیر په بد حالت کې دي او د دوغو هیوادونو لخوا سخت ظلم ورسره کیږي. د لیکلي دي چې زموږ بهرنی سیاست دومره کمزور دی چې د افغانانو دفاع نسی کولای او حتی پښتنه هم نسی کولای، او بیا یې لیکلي دي چې دا د افسوس ځای دی. تازه خان سمسور لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت سره د طالب بندیانو د خوشکولو په اړه خبرې وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوبه لیکلی دی چې باید تر هر څه مخکې د طالبانو او د حکومت ترمنځ بندیان آزاد سي تر څو د سولې لپاره فضا رامنځته سي. او همداراز حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې خلیلزاد باید په خپل روان سفر کې رسمن بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې